سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوم پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې خپوش په اړه اندېښنه ښودلې ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپوش شو ویلي دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیکه و افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړال ستارو ته پناه ورکړي بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوغنې ویزې تمدید کړي تر څو د استلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیه ته کډوال شوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماتان یې بدرګه کول د دې پړه کومې ډلې نه د منلې خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پختونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماتانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماتان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ټي ټي پي دا ادعا رد کړې دي دا اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړې دي ټویټرز خبري اژانس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړې چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیل د یو برید چمتووالی نیسي د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځای اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي هکاری یو خبری کانفرنس ته کڅهمونه ویل چې لبنان کې ځمکني جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا وي لکه چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیل بریدونه کړې دي حزب الله چې د ایران لملاتړ برخمنه ډاله ده هم دا پرون سهار هم د اسرائیل پر شمالي سیمو سباندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانې زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټاپی کېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړې دي خو روس تله دی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي تاسو موږ د ازادي رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې را سره دا راپورونه واورئ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د جېو نسل درېږي باید چې څوک یې ونه کړي.
دا او نور راپورونه خپرونې کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو، راسره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونې ته ورزو. د راپورونو برخه ته نن د سپتمبر تر 28مه د اشاره ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه نجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محرومې شوې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشارو ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د سپتمبر تر 28مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه ځوانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې آمنه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې درس او د تحصیل په خپله راتلونکي روښانه کړو. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن، چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد اخبال راتلون که پر را دیر اندیخ منه دازه که او روش تلده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجنو یه محدودیتونه لگه ولی تا مخ که خونزی تطلا او دیشاری جبه یزده کولا او کولا شول چه پر طولنه که خبالی لیمرانه استونده حل کری. خو اوز دیدوی پر مخ خونزی تدل شوی او نشی کولا خبال هغل وستا دوام ور کری.
ازادی راڈیو ده دغنجین استونزی ده طالبانو ده حکومت ده پوهن وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکی کری. خونو موری زمو پختنی زواب نکری. ده یادوانی ده چه ده سویدن کمیته لحق و بنسجون وچه ده ملولیت لرونکو او داشان استونزو در لدونکو خلکو ده تعلیم او ده دوی ده مهارتون و ده وادی به برخه که کار کاوه. خود ده طالبانو حکومت تیر کال په سویدن که ده قرآن کریم ده نسخو ده سوزولو په خبرگون که په افغانستان که ده سویدن کمیته په گدون ده سویدن ده ټولو بنسجونو ده فعالیتونو ده زندولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې یې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود ولی اطفال
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تکیدل دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشاره ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیته بنده ده، موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته د تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې له یوې مؤسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړې اشارې شته، د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تسنګ د دې د اعلاناتو او کلتور اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده، څنګه دې وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په ارتباط او په اړیکه کې سي، او څنګه وکولای چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمېر مؤسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیواله ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو باندې بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت لولوري د سانسور او محدودیتونو د ایداو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ځوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ایدا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یکشنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د نننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤول ازادي راډیو ته وویل
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي. او لا پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړی وي، هغه رسنۍ چې د هېواد بهر دي تر څو له هغوی سره مرکې ونکړي او په بحثونو کې ګډون ونکړي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت یې وضع کړی و.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ساده ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونو نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له منیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلان دی یو بل درې کلان، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یوړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلان دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دو روز تشفخانه کلانیش 3 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خرد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 5 کلن ماشوم پلار دی چه زوی پخوارز واقعی اخته دی.
این خرطرکی 1 سالگی وقتاش
زوی می مخکی چه کلی او کلنو چاغه کو وست دیر دنگر شوی ورس پورس دنگری گی روختون تا می بیولی و لاس که بند ورتا واچه ویلی چه خوارزواکه دی شنشن پاکتونو که ویتامین ورکرل او بستر دی.
سویت رزی سپاس
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. که په اوسط ډول سره ته ووایم، زمونږ او زوی شفخانه کې، د پکتیا او زوی شفخانه کې، د ورځې تر 15-16 پورې ماشومان بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمی کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دي، زیا کړه کې بل ځای ته نو شمیر په ژمی کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کې، حتی تر میاشتو پورې، تر 1200 پورې، 0 پورې ماشومان سوی تغذی کی بستری کی اور رخصتی کی. کس ہم نے مشمان دے بستر سوی تغذی لگ وقت ہم وڑی کہ ہتا زن مشمان تر دومے شت پورے ہم بستر کی کلا کلا شمیر تر 500 شپیتو پورے ہم رسی.
نو مڑائی وائی دے ہو مشمان او شمیر چے بستری گی نہ خود رختن ترازی دے ورز تراویا اتیا کسان ول وڑ دای. نو مڑائی زیات وی چے پخوار زواکی دے اختہ مشمان دے زیات دول عمل اقتصادی ستونزے او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدیدې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 16 په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونی تبیام پکر اغلی ورزو پا دی برخه که نریوال موضوع را اخلو. اسرائیلو نن ده حزب الله ډلی پر ضد پراخه هوایی حمله پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي دا حمله په تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حمله پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تیننتی دا خبره رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووځي ترلاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وځي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پوز وایان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوی دی. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه، په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوی ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرایلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نښتې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکېچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو راپورونه له آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو وسط سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې کې لوستلای شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس د آزادۍ رادیو .com. او یو راپور د اورزګان ولایت هم لرو، را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په اورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولی، بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهم منه کړی دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار له سیمې راته چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د واشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د واشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي، لکه واشي مرغان دي، واشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې د جیو ښکار مطلقاً ډول بندي. دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بندي یا په جال باندې بندي یا په باندې، په مطلق ډول بندي، صرف نیول، رانیول، خرڅول یا مطلق بند.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. نجیو نسل دریږي بای شي څوک یې ونه کی، نو دا داینده لپاره ډیر تاوان دی. وز موږ اکثره مرغان چې زموږ په افغانستان اکثره نسلونه وس نس درېدلې دي نه.
دا اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکي وایي ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لرو. زموږ همکار به درته وړاندې کړي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه.